کابل کې څلور بجې شوې. درنو دوستانو د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو اجمالان د هر کله کوم. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي.
دا بیا د بشري حقوقو د څار له سازمان څخه د ښځو د برخي مرستیاله هیدربار د چې په افغانستان کې د بشری وضعیت پاړه اندېښنه ودلې دا ورسره ځنګړې مرکلرو په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پخو ځای پیدا کړي. پر دې مسله به هم ریپورت ولرو. په خبرونه کې به د یو شمېر نورو ریپورتونو د خبرولو سربېره د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد او همدارنګا د افغانستان د ملي شورا د پوخانی غړي شکریه بارکزی سره یو ګډ بحث هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وسنی وضعیت په اړه ولر.
د شورا کې به علما وی خو خزي بنوي ولې کوم برخې د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړه ولر دی غوونه مشورې راټولېدل.
خو تر هر څه مخکې راځي خبرونه واورو. احمد شیبر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا یو مهم پوځي چارواکی وایي القاعده په افغانستان کې د بیا تنظیمېدو په حال کې ده. د یوناما مشر طالبان تورن کړل چې د بشري حقوقو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. او د امریکا ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې د روسیې په وړاندې په کلکه له اوکراین سره دریش. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز چارواکي نن ویل چې القاعده شبکې ورسره تر دې په افغانستان کې وصل بیا لړ سر راپورته کړي چې امریکایي پوځان له دغه هوا د وتل دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مسول جنرال فرانک مکنزي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویل
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظم شي.
جنرال مکنزي زیاته کړه چې افغانستان د اگست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اوس ګرانه شوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزي وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان د القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده پر ضد لاس په کار شي. جنرال مکنزي دا ونویل چې القاعده په افغانستان کې څومره غړي لري خو دا خبره وکړه چې شمېر احتمالا لږ زیات شوی دی. طالبان د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو د شورا د غونډې ته جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای چې د نور موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د حقونو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. ذبیح الله مجاهد نن د دې شورا په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې شورا کې به علما وی خو خزي بنوي ولې کوم برخه د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړه ولر دی غوونه مشورې راټولېدل.
شغل مجاهد د علماء او د شورا د جوړېدو د وخت پاره څونه ویل او دای هم سرګند نه کړ چې په دې شورا کې به د برخوالو شمیر څومره وي. روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 19 کابل ونیو د نړیوالو لوري پر دوی فشارونه په زیاتې دودي چې بشري حقوقونه په تیر بیا د ښځو حقوقونه رعایت کړي. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا هم د افغانانو د حقوقو د تضمین په برخه کې خپلې شمنې نه دي پوره کړې. د دیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په اعلامیه کې خبره شوې ده. اخلي لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشری حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلې کړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن له نړیوالو غوښتنې دي چې خپلې تګلارې نرم کړي او اجازه دي ورکړي چې په افغانستان کې ماشومانو ته بیړنۍ بشر دوستانه مرستې ورسی شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسول کریستیانو مارټون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له مرستو به برخې شوي دي او غذایي بحران د میلیونونو ماشومانو او ظلمي ژوند په دغه هیواد کې له خطر سره مخامخ کړی دی. سیف د چلډرن په ویلا مکه چې نوې خبره کړې ده ویلې چې چرته افغان ماشومان سره بیرنی مرستې ونشي د شمی تر اخیره بشای تر 15 کلنۍ پورې څه باندې 3 میلیونه کوچنیان په سخت خوارځواکۍ اخته شي. سیف د چلډرن روانه اونۍ لنړیوالو د افغان ماشومان د ژغورلو لپاره د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو د مرستې د چمتو کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکران پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. سپین مڼۍ په یو بیان کې وویل چې ولسمشر جو بایدن د اوکران له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د دې خبرو پر مهال چې نوې دقیقې دوام وکړ ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې واشنگتن او متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکران په اړه به خبرې او پریکړه نه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په ختیځ او اروپا کې د ناتو د نهو غړو هیوادو له مشانو سره په ټلیفون د اوکران له سرحدونو سره د روسي پوځیانو د راټولېدو پر مسله خبرې وکړې. سپینه مړۍ وای جمهور رئیس بایدن دا خبره هم وکړه که چېرته روسیه په اوکران کې مداخله وکړي پر روسیه به اقتصادي بندیزونه ولګوي او له اوکراین او د ناتو له متحدانو سره به پراخې دفاعي مرستې وکړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د الماتی شار په چارواکو انتقاد کړی دی چې د قزاقي فعالانو له لورې د شزو د حقوقو لاریون ته اجازه نه ورکړي. د بشری حقوقو د څار ډلې وای چې دا د دې څرګندونه کوي چې د دې شار چارواکي د شزو له حقوقو سره مخالفت دي. د بشری حقوقو د څار ډلې دن په بیان کې وویل چې د شزینه فعالانو د لاریون اجازه غوښته و څو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر ضد ژغو چت کړي او د نارینه او شزو ترمنځ د مساوات غوښتنه وکړي.
دوستانو زموږه غلازادي راډیو نه اورید خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو په تازه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د ټینګښ لپاره خپل کړي شمنې عمل کړي. د سازمان په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ خودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشری حقوقو د برابر ټینګښ لپاره زیاتې هڅې وکړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
ملګر ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه تازه اعلامیه کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په تړه ویلي په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغه رئیس چې طالبان واکمن شوی د افغان امنیتي ځواکونو د پخواني غړو حکومتي کارکونکو لاریون کونکو د رسنیو کارکونکو لګکیو د بشري حقوقو د مدافعینو د وژل کېدو د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکیدو په اړه جدي اندېښنې موجود دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقوقو د برابر ټینګښت ژمنه کړې خو لا هم جونې خوانځیو ته نځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولای په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپل وادو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټول ګډونو حکومت د بشري حقوقو ټینګښت او د میرمنو حقوقو تر رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلی ډی کارول په وینا په افغانستان کې د درې ورځې سفر په ترڅ کې دا ومندل شول چې اوس هم جنې غواړي خوانځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقوقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغه څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا یوویش اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ یوویش سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونو د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. د وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیې کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
بلخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سختي ورځي تیری. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربار ازادۍ رادیو سره په یوې مرکې کې له خزو سره د طالبانو په چلند سختنی وکړه او وی ویل یو شمیر هغه افغان نجونې چې وسله ښوونځیو محرومې دي ممکن بیا هیڅکله ښوونځي ته ستنې نشي. له هیدربار سره په دې اړه صفی الله ستانکزي مرکه کړې.
It's been almost 4 months. د طالبانو له بیا واکمنېدو څلور میاشتې ووتې. د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شوزو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخته لاړ شي.
Human Rights Watch د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسهرایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته تریتم کړي.
دغه سې راپورونه خپرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي؟ هغه کارونه چې کوي باندې کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافی فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلې کړي، او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls de khazu aw njuno para de afghan juno gan khwanzi tarli di talibano lawal wara de jmana kade wa che da khwanzi ba bert pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
mush pudi bani pa tole ki bawar na su kawale kala che hagoi wai mush halar urta paida kawu da maluma na de che dui de tsala para halar latawi ka afghanistan ki balad na yast no fikar kawi che dui gwaade de njuno aw hal کانو نشوونځي سره جلا کړی، مګر که افغانستان سره بلد و اوسی په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې ورده مخه له متوسطي پورته د نجونو او هلکانو شوونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطي پورته شوونځي ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شوونځي ته ولاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسئلو سره مخته ولاړ سي. څومره مسایل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړه وکړي، خونجونو د شونځي ډیر وخت لا لاسور کړی دی. ځینې جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتواني چې بیرته شونځي ته ستنېسي، ځکه ځینې به واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغیزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې جونې شونځي ته ولېږي، نو دا په دغه هیواد کې د جونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخلې مرستيالي هیدربار سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده. یادونه کوي چې ورسته په خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او خزو د حقوقو پر موضوع د طالبانو د حکومت لا ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت لمرستيال زبیح الله مجاهد او د افغانستان د ملي شورا د پوخانی غړي شکری بارکزی سره یو تود بحث حمله رو شي په همدې موضوعاتو راڅرخي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په منځنی ختیځ کې د امریکایي سوکونو عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پخو ځای پیدا کړي. د پاینې حال کې ویل چې استخباراتي معلوماتو پرته ګرانه ده چې د القاعده شبکې د غړو د شمیر په اړه څه ووایي. خو دا ویلی شي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر ډیر شوی دی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
په منځري ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپوری پوځي قمندان وایید اګست په نیمایي کې لکه چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د القاعده سختدریزي ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي جنرال فرانک مکنزی وویل د افغانستان نوی طالب واکمنان په خپل منځ کې پر دې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په باب د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقه عملی کړي او کې سرغړونه وکړي. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډېره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختدریزو ډلو څرک ولګول شي. دی وای د پخوا په پرتلای په افغانستان کې د سختدریزو ډلو د څرک معلومولو وړتیا شای اوس شاوخوا یو یا دوه سلنه وي، خو که ناممکنه نوی نو ډیره سخته ده چې یقیني کړي القاعده یا اسلامي دولت ډله له افغانستانه امریکا ته ګواښ پېښولی شي.
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوی کسان جذبوي.
د جنرال مکنزی په وینا بیخي ښکاره ده چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي، خو ځینې سختدریزي افغانستان ته له بې کنټرول پولو ورځي چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګرانه کار دی.
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
القاعده شبکې په 2000 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 11 حمله تنظیم کړې وې، او له همدې کبله امریکا په 2000 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ. مکنزی او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپل ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سختدریزو ډلو ته پناه ورکړي. د وویل د اګست له 10 وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکنزی القاعده د طالبانو لپاره هم لوی ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين په پوله کې د روسي د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکرين او ختیځ اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې کړي. ولسمشر بایدن په خپل خبرو کې د اوکرين د مذکنې بشپړتیا ملاتړ کړي او شمنې کړي چې د اوکرين په اړه پریکړه او خبرې بل اوکرين پرته نوي. اسمت ساروان پر تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکرين پولو ته چیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکرين د مزکنې بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکرين د مزکنې یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د خپل متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادي چمتووالي او یووالي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار استا سکانی سیګریټی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه ورکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناټو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیرونی ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په روسیو میاشتو کې پوتین او نورو روسی چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سری کرشي په معنا ده او د مسکو له ناسرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونه ویلي چې شاوخوا نیوي زره روسی ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
پام دې رپورت سره رسیږو. بحث تا دوستانو لکه نن چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، ازادي رادیو په دې اړه یو ځانګړی بحث ترتیب کړی. میلمانه دي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی. د بحث وړاندې کوونکی ملالی بشیر ده.
سلامونه، زمل علي بشیریم. د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په دې بحث کې را سره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی ګډون کوي. مننه لدواړو ملمنو. لمړی پښتنه بل مجاهد صاحب څخه وکړم، تاسو موږ ته ویلو چې د شوتو د کار لپاره به یو چوکاټ رامسته کړی. ستاس در اتک سلور میاشت کې دونکو دی او ملګری ملتونه وایي چې د شوزو بې وظیفه کېدل به په کورنۍ او ناخالص اوایدو کې تر یو میلیارډ ډالر پورې د کمښت لامل سي. د چوکاټ رامست کولو کار تر کومه ځای رسیدلی دی؟
کومړی تاسو استاد ټول اوریدونکو ته د زړه له کوم خپل سلامونه وړاندې کوم. اول خدا وایي چې د خوزو د لپاره په هغه پروسیجر باندې کار روان ده چې کوم برخه په استفاده کې او ما حول او دی او شرایطو په مسائل کې دوه کې هغه اړوند ادارې بوخت دي. په تعلیمي ادارو کې د اساسي په تعلیمي عالی تحصیلاتو په وزارت کې، د صحت په وزارت کې، په پولیسو په برخه کې، د هوایي ډګر په برخه کې، د ایسای په برخه کې، د پاسپورت په برخه کې په دوه کې استخدام شوی دي. نور هم کار روان ده، ګام په ګام هیله د سی وړاندې لاړ شو. او بل دغه د ملګرو ملتونو کوم راپور سره راغلی دی په دې کې وړاندوینې شوې چې د هوایدو باندې به اثر وکړي. یو عمومي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت لیکستون سره لاس او ګریوان ده، چې نارینه تجاران هم مشکلات لري او نور کاریګر هم. ولې ښځو په اقتصاد به ځکه اثر منفي دی، دې له وجې نه وي دوی کار نه کوي. کور کې ټولو ته معاشات رسیږي، معاشات ورکول کیږي، نو انشاءالله چې دوی غیر حاضر نه دي، له کارونه نه دي منفق شوي، صرف د استخدام په برخه کې لیکستون دي. امید درحال
اغلی بارکزی، تاسو واوري دل چې مجاهد صاحب وویل چې شوزو ته به پر کور معاش ورکړل سي، شته ولې نه دي خوشاله؟
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته، تاسو محترم کتونکو او اوریدونکو ته. نن په افغانستان کې موږ د بشري حقوقو هغه ورځ لمانځو چې افغانستان یو بشري ناورین سره مخامخ دی. که تاسو فکر وکړئ چې ښځې صرف دې لپاره باید ژوند وکړي چې په کور کې محدوده پاتې شي او هغې ته خواړه او کالي ورته ورکړل شي، دا یو منفي نظر د ښځو په اړه باندې دی. ځکه چې ښځه هم نارینه په رقم باندې انسان دی او د هغو حقوقو مستحق کیږي کوم چې نارینه کیږي. دا چې معذرتونه وړاندې کیږي چې د کار محیط ورته ناسالم دی، او یا هم د ښځو شتون په ټولنه کې او د هغوی نقش د افغانستان په اقتصاد کې هیڅ کم اغیز نه لري، زه فکر کوم دا ارتباط نیسي چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د ښځو نقش په ټولنه کې په اقتصادي چوکاټ باندې څه اغیزتیا لري، دوی ډېر معلومات نه لري. زما پان خزی نه تنها یوازې کار لپاره، بلکې د دې ترڅنګ د تعلیم لپاره هم باید زمینه ورته برابر شي. دا چې دوی وایي چې نارینه تجاران په دې معنا باندې نه دي چې ښځې په تجارت کې کار بوخت نه دي، شرکتونه نه لري، او هیرم نشی تر ننه پوری هم د افغانستان هغه شیان چې موږ پرې ویاړو د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم قالین د افغان میرمنو په خپلو لاسو باندې جوړیږي چې هغه د اقتصاد یوه ستره برخه ده. دا په دې معنا باندې نه ده که چیرته ښځه په کور کې یا د باندې د هغې شتون د ټولنې په اقتصاد باندې مثبت او سالم اغیز نه لري. البته دا حق باید ښځو ته ورکړل شي چې خپل کسب انتخاب کی چې غواړي کور کې دننه یا کور کې باندې. او زه فکر کوم چې طالبان لپاره به لا به ډېر وخت ونیسي چې دوی پوه شي چې ښځې په ټولنه کې ځای کم دی، اغیزمنتیا یې څه ده، او دا چې ښځې په سیستماتیک ډول باندې د سیستم نه لرې پاتې شي ناورینونه به څه وي، او دا څه منفي اغیز په ټولنه او په کاري سیستم باندې به ولري.
مجاهد صاحب، ستاسو په وزارتونو کې او پر نورو لوړو پوسټونو ولې ښځې نسته؟ د ټول شموله حکومت رامنځته کولو لپاره آیا تاسو ښځو ته د ونډې ورکولو نیت لرئ؟
اول خو زه د خبرت اشاره وکم، ما ویل چې ښځې د کار او د تجارت او بیلابیل برخو کې حق لري چې کار وکړي، د ماحول په جوړېدو باندې کار روان ده. ولدا د اقتصاد موضوع د خزو ته حضور پر اوس وستړل دا مناسب جای نه بولم، ځکه چې اوس صنعتکار مېرمنې ټول خپل صنعت ته اوس هم دوام ورکوي. موږ کوم صنعتکار نارینه سره د یو په څنګ کې خزینه هم لرو، او د څو ونې وړاندې د دوی یو مجمع وز مخکل حضور کې درلود. دلته خزې فعال وي، خزې صنعتکاران یو له نمایشګاونو لیدنه وکړه، نو هغه کله بیکاره سوي دي چې اثر یې منفي ده. که اثر یې منفي وي، دوی له کار له محرومیت له وجې دا خو نه دي سوي. او دا که په عموم کې تجارت متاثر شوی ده، د نارینه او برخې هم متاثر شوی دي، په دې کې بس طبعا ښځینه او برخې هم متاثر کیږي. ما ویل چې د ښځو د کار لپاره، د ښځو د فعالیت لپاره به زمینه مساعد دي، موږ انکار نه کړی، ولې شرایط فراهم کېدل ورته اړین دي. په اسلامي هیواد کې ځوان کوو ښځینه ټول التزام لري، هغه قوانین کې شریعت او اسلام مخترق دي. او بل موضوع دا چې په حکومتي اډانه کې باید د ښځو حضور ته هم کار وسی، داس په کوم پوسټ تر کومه ځای تر کومه حدود پورې زه بلندوینه نسم کوم، ولی موږ د دینه انکار نه کوو چې په ټولو اړینو برخو کې به ښځې فعالیت لري او کار به کوي، خو دا شرایط سره سم سي اسلامي شریعت دی.
اغلی برعکسی تاسو واوریدل چې مجاهد صاحب وویل چې د شذو د کار لپاره ماحول سم نه دی. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شذو لپاره ماحول سم نه و یا نه دی؟
زه غواړم مجاهد صاحب ته ورپا یاد کړم، د طالبانو په لومړي دور کې هم دغه معذرتونه د افغانستان میرمنو ته وړاندې کېدل چې ماحول سم نه دی او موږ به په دې باندې کار وکړو. پنځه کاله وتل او دوی هغه ماحول نشي کولای چې ورته برابر کړي. که چیرته ماحول نامناسب وي، ناامني، فاسدي، په هغه کې ښځې او نارینه دواړه شته. دا په دې معنا باندې نه ده چې که چیرته ښځې په کور کې نه محیط سالم کیږي او که یوازې نارینه یې اغه محیط په ډیر خې. زه فکر کوم د ماحول خبره، د محیط خبره دا هغه پلمې دي چې د افغانستان میرمنو ته په اول ځل کې هم د طالبانو د ادارې لخوا خبر کړل شو او اوس هم بیا هم هغه پخوانی قصې دي. خو دا ځلې تفاوت هم دا دی چې اول موږ تیره تجربه هم ترلاسه کړې ده، او په دویم قدم کې دا ځلې د افغانستان خلکو سره چې دوی مخامخ دي دا هغه پخوانی خلک نه دي. دا هغه نسل نه دی چې صرف د داخلي جنگ نه ستړي او پخته چې یو سوله ورته راشي. دا هغه نسل دی چې ټکنالوژي سره آشنا دی، تعلیم او معرفت او تحصیل باندې سمبال دی. دوی هر یو خپل حق اوس پیژني. دا تیر شل کاله که چیرته په افغانستان کې ډیر کارونه وشوله، که نن طالبان وګوري په کوم وضعیت دوی افغانستان خوشی کړله، چې شاید لوده سرمایه څومره وه، مانوي او بشري سرمایه څومره وه، نفوس څومره و، او چې نن راغلي دي او پوهشي دا تفاوتونه خپل په زغرده ښیي چې په تیر شل کلونو کې څومره کار او پرمختګ شوی دی. زه فکر کوم دا پلمې نور نه د افغانستان میرمنو ته د منلو وړ دی، نه دنیاواله ته، نه د افغانستان خلکو ته. دا څه رقم
مجاهد صاحب، تاسو واوریدل چې اغلی بارکزی وایي چې تاسو پلمې جوړوي، آیا تاسو رښتیا ښځو ته پلمې جوړوي؟
زه دا خبره سره موافق نه یم. دا د خپل نظر د سیده برداشت لري. اول د اسلامي امارت په لومړي 15 کلونو کې هم موږ د جنگ نه راوتلي نه وو، او اقتصاد هم ضعیف وو، موږ د امریکا پارتنر نه وو، د اروپا پارتنر نه وو، دلته ناټو په هغه وخت کې نه وو، او موږ په تنه افغانستان کې اوس د جګړو مرایستلې او د تنظیمي بدبختیو نه موږ ته راپاتې وو. طبعا شرایط پر هم کول وخت نیو باید انتظار وسی او وس هم دغه سیسه موږ لاس راوړنه بوله افتخارم پکېږي دا د متاسفانه د اشغال په زمن کې نو زمونږ هم څه پرمختګ او تغیرات براغلي وي په مختلفو برخو کې موږ هم تغیرات کړو موږ هم پرمختګ لرو په خپل برخه نو تاسو سره جمع کیږي د وخت تیرېدل په خپل انسان اتخاور کوي او ماشوم سي تل کله مخکې دوه کلن اوس به طبعا دوه ویشت کلن دی چا لاسته راوړنه نه ده د طبیعي ښورش وخت او انشاءالله له دې وروسته به هم دا پرمختګ روان وي ولې موږ انکار نه ده کړی چې موږ د چا حق نه ورکوو د چا په وړاندې درېږو دا شی باید موږ ومنو چې د ښځې او نر دپاره به زمینه مساعدېږي کار به اوس د نارینه حضور هم موږ نه ورسېدلی فساد پاک دی هغو سره مبارزه روانه ده
بله تاسو څه ډول یو شورا لري په دې اړه باندې چې د ښځو حقونه تعین سي څوک به د حقونه تعینوي او د دوی د حقونو د تضمینولو لپاره به څوک کار کوي او په دغه شورا کې چې تاسو به یادونه کوي چې تاسو مخکې موږ ته ازادي رادیو ته تاسو ویلي و د دې شورا په اړه آیا ښځې پکښې کېدي
غته خبره ده چې موږ د هغه شرایط موږ ولې فراهم کوو له ټولنیز پلوه او له نورو اړخونو له ستونزې ډېر نه لرو د اسلامي احکامو د تطبیق په برخه کې موږ ستونزې درلودي او لرو د دغه مسلې د رفع او د حل لپاره د علماء او د پوهانو یو غونډه د بلدونکو ده دا اوس په دې باندې کار روان دي یو پروسیجر لمخه نه علماء راټول سي د افغانستان دلته یو اړخ مبارزه کړي د هدف لپاره موږ تنازوند او د خېټې د کول ځان پټ ساتل او یا مثلا محدوده د دنیا مادي اهداف لپاره مبارزه نه کړې شل کال ځل خلکو د درنې قرباني ورکړې او مانوي ارزښت لپاره وي چې هغه د اسلام دین احکام تطبیق دل پټول نه کیږي او په سالمه توګه د دې لپاره چې دغه تطبیق سره کوم منځ راځي د علماو یو شورا دا وختل کیږي له غو به دا برخې موږ کوم نه یو توانې د عملی کو د خزو برخه ده
په دغه شورا کې به
مختلفه د بانکونو برخه ده حکومت وظیفه لري چې د علما راټول کړي د دینی پلو دا ستونزه مختحل لار خلاص شي موږ نشو کولی چې مخکنیو نظامونو غوندې که دینار څه وای وای دي موږ خپل سره عمل وکړو موږ یو معنوي ارزښت لپاره مبارزه کړي ساته ځواکونه لرو هغه ټول ځان قربان کړي د یو هدف لپاره د پیسو لپاره د مادي شیانو لپاره نه اوس هغوی غوښتنه لري چې باید د اسلام تطبیق شي کوم لپاره موږ قرباني ورکړي حکومت یو مسؤول جهاد په توګه وظیفه لري چې باید اسلام تطبیق د دې لپاره چې دا ستونزه حل شي علما او یو شورا به جوړیږي هغوی به دغه کرښې واضح کوي مختصر سرک په خلاصۍ لار به خلاصۍ چې د حکومت کومه وظیفه ده څرنګه مخته لاړ شي اړتیا هم په نظر کې نیسو مثلا د پرمختګ خبره ده د ښځو د حضور او فعالیت خبره ده د هغو د رشد خبره ده د هغو د تعلیم اړتیا ده د هغو د معار او ماحول اړتیا ده خو د دې لپاره سالمې لارې د هغه موږ ته مشخصه کړي چې حکومت اوسې کولی په هغو کې ازاد تګ وکړي او تکتاب د خوان د اعتراض هم لاندې نه شي خپل ځواکونه سم قرباني وکړي هغوی هم پوه شي چې موږ هدف دغه شی او دنیا ته د نمونه وړاندې کوي چې ډېر سالم
آیا په دغه شورا کې به شذې وي کنه
دا مسله د دینی په لور بحث لاندې نیول کیږي امکان لري د خزینه او خزې په شریعت کې تخصص لري دغه هم نظرونه وغوښتل سي راټول سي ولې دغه موضوع تر ډېره پورې د افغانستان علما دینی پوهان دي دینی اړخه مخته او ستونزې حل کی کوم دی ولس په توګه باندې بدوی ته مخته کیودل کیږي دا ستونزې د دینی حل لپاره پیدا تخنیکی حل لپاره یا نور ټولنیز حل لپاره دغه لپاره نور متخصصین لرو نور ادارې لرو هغه به جوړ راولي یو سیستم به جوړ کی دا دینی اړخه حل کول د دینی علما او کار ده په دې شورا کې به علما وی خو خزي بنوي ولې کوم برخه د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول د غونې مشورې راټولېدل
بارکسي صاحب تاسو اوریدل مجاهد صاحب وویل چې د شذو شتون په د شریعت لحاظوي په هر برخه کې
دین تر ټولو مهمه خبره ده خو متاسفانه یو ډول په دې فکر او نظر باندې دی چې د وګړو پر اتاک سره افغان خلک مسلمانان شوي دي یا حتی په دنیا کې دی غواړي چې اسلام خپور کی حالانکه دوی د اسلام په نامه باندې یو هغه داغ دی چې متاسفانه د مسلمانانو په مخ باندې وهل شوی لګول شوی زه غواړم چې مشخص پښتني یا مسائل مطرح کوم اول آیا افغانستان او د افغانستان خلک یوازنه اسلامي نظام او خلک په دې نړۍ کې چې تر یو میلیارد ډیر مسلمانان دي شته په دې نړۍ کې کنه دویم آیا پاکستان چې د یو خزې لخوا څخه اداره کېدل مسلمان ملک او کنه ځکه همدغه مسلمانان چې نن راغلي افغانان موږ مسلمان کوي او دا دوی په دې باندې دي چې یعنې د دوی پلرونه او نیکونه چې په افغانستان کې ژوند کوو مسلمانان نه وو، د یو اسلامي نظام تر چتر لاندې نه وو، ځکه هغوی مبارزه ونه کړله، ځکه هغوی د وخت او د زمان د رژیمونو سره جنګ ونه کړ. یعنې دا په دې تیر 40 کلونو کې افغانستان مسلمان تر مسلمانۍ ته رابلل شوی، دوی بلند لیک ځان سره راوستی دی. مګر دوی په هماغه کور کې ژوند کاوه او مالته یې سایسته او مالته دوی لوی سو چې یوه ښځه هغه کور اداره کوله چې هغه بېنظیر بوټو وه. د دې تر څنګ آیا نور اسلامي ملکونه نشته؟ تاسو مهرباني وکړئ شاهي نظام وګورئ، عربستان سعودي، اماراتي نظام وګورئ چې دوی ډېر لیوالتیا ورته لري، امارات متحده عرب، ورشه جمهوري نظامونه وګورئ، مصر چې د مصر په الازهر کې د اسلام تر ټولو ډېر پوهان هلته شته. تاسو ورشه هغه نظامونه وګورئ او بیا راشئ وایست چې په افغانستان کې دغه شی برخلاف د اسلام. یو دا دی چې د اسلام نه استفاده کیږي، سیاسي ګټه اخیستل کیږي. یو دا دی چې په حقیقي لحاظ باندې یو څوک مسلمان دی، یو مسلمان ته په اول قدم کې جهاد افضل فرض دی چې خپل نفس سره مبارزه وکړي، او د دې نفس مبارزې اولنۍ کرښه هم دغه دی چې خپل سترګې وساتي.
بلې مجاهد صاحب، څه پوښتنه وکم؟
زبل موضوع تم راځه.
بلې،
دا هغه اسلام دی چې د پیغمبر خزه تجارت کاوه، صحیح؟ دا هغه اسلام دی حوالنه چوک چې بیعت یو کې اسلام ته خزه و. دا هغه اسلام دی چې ډیر روایتونه د خزو لخوا څخه نقل قول شوی دی. نو زه نه پوهیږم چې د اسلام او دا د طالبانو اسلام په مابین کې څومره واټن شته، او دوی ولې غواړي د افغانستان میرمنې د هغه سیاسي معاملاتو قرباني کی چې خلک په تیارو کې واسطه وساتي. که چیرته خلک د تعلیم نه محروم پاتې کیږي، په دې معنا باندې د چې یو ټولنه پرمختګ نه محروم پاتې کیږي. که چیرته دوی پلمیرا ولې وایي چې ولا زمينه د تعلیم لپاره برابره نه ده، تاسو افغانستان د معرفت ترقې او تعلیم للارې نه یو باسي، او که چیرته راځي تاسو وایسته چې ولا دا تیر شل کلونه آسي او دسیو تر تاسو ډیر خو هر څه چې وا هم بین المللي رسمیت درلوده، هم داخلي مشروعیت درلوده، هم د اقل دسی افغانستان تاسو ته پلاس درکړل شو چې تاسو په سل کال نور ولا کې جوړ کوی شي، ځکه تاسو نه پوری هغه خپل ذهن چې د یو بل منلو لپاره دی، که قوم دی، که ژبه ده، که مذهب دی، او که جنسی جوړښت دی، او ټولنه کې ده د تفاوتونو ترڅنګ او بیا هم سیاسي افکار. زه تاسو سره هیڅ مشکل نه لرم، زما سیاسي فکر بیل دی، تاسو سیاسي فکر بیل دی، ته ما افغانی زما افغانی، تر تاسو ما به ډیر په دې وطن کې خواري او قرباني تیر کړي او ګاللې مې دي، او تر تاسو به زما ډیر دی وطن ته وخو کیږي. مګر خبره هم دا ده چې موږ راځو پلمې په ما پینس کې جوړو، او دغه پلمې متاسفانه 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 د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د خلکو نه غچ اخیستل دی، هغه هم د نورو پلم سره.
مجاهد صاحب، تاسو خبرې واورېدلې، د نورو هیوادونو سره د افغانستان پرتله برعکسي صاحب وکړه، آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست چې د نورو هیوادونو اسلام د افغانستان یا د طالبانو له اسلام سره توپیر لري؟
نه، اصلي موضوع دا ده چې بارکزی صاحب بیچاره نور ښه دغه تحصیلات یې کړي دي په سیاست کې هم پوهېږي، په نورو مسایلو کې هم په اسلام باندې پوهېږي. سمه ده، وجه دغه ده چې دا بیچاره له سیاسي زاویې نه د اسلام مسایلو ته راغله. اول وایي چې افغانستان مخکې مسلمان نه، اوس مسلمان شو. افغانستان 1400 کاله مسلمان، ملت مسلمان، حکومتونه مختلف کې تیر شوي، حکومتونه داسې هم تیر شوي چې دلته کمونیستي حکومت و، هیڅوک انکار نه شي ځینې کولی، او دا اوس هم د امریکا یو کپل سوی رژیم و شل کاله دین هم څوک انکار نه شي کولی. دا بیرته اصلاحات غواړي. افغانستان ټولنه مسلمانه ده، ولې دلته د اشغال سره حساسیت ښودل کیږي په نورو ټولنو کې نشته؟ افغانستان خلک باید په نورو باندې قیاس نه کوو، په نورو سره متفاوت یو. موږ هیڅ هم د امریکې او د نیمې نړۍ سره شل کاله جنگ نه ده کړی، موږ کړی، یعنی موږ حساس دي مسلې سره. موږ هیواد دي چې
مجاهد صاحب،
د امریکا سره موافقه وکړه، او دا مسائل د اسلام او د دین مسائل به د پاکستان پورې تړه ده، بل نه پوهېده. د چیرې پوه هوي دلته زموږ دیني علما ستې سپینګیر علما د بلخ کې ناز ده، په فراه کې ناز ده، په هرات کې ناز ده، په منابرو کې، په مدارسو کې، په دینی بخشونو کې، د هغو نه موږ مشوره اخلو. موږ د کوم بهرني هیواد نه علما نه راغواړو. اوس ته سپینګیر علما هم د پاکستان لاسپوستې بولي، هغه دینی کتابونه فقه اسلامي د امام ابو حنیفه رحمه الله کتابونه دي، او دغه تجویزونه دي دغه فقهي قاعده دي داسې د نورو فقهاو او یا هغه حدیث شریف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او اقوال دي یا قران کریم چې په لاسو کال مخکې نازل شوی په هغه باندې موږ یو قانون تطبیقو جوړو سیستم جوړو دا هغه د پاکستان بول نه دا ستونزه لري او قدر لري بیچاره په صورت موږ د دې هیواد لپاره لوی قرباني ورکړي دا قرباني د یو هدف مانوي هدف لپاره و دلته مصر ده بل کوم هیواد دلته هغه خلک اوسېږي چې د پام لپاره ډېر ستړي اګل 2 میلیونه موږ انسانان شهیدان سپېږي د هدف لپاره نو بنا ان موږ نس کوی دا هدف موږ ډېر په لوړه بیه تمام موږ نس کوی چې د هدف نه تیر بل شک چې مصر کې اسلام هغه رقم په سیاسي چوکاټ کې نه ده تطبیق لکه څنګه چې شریعت وایي لکه څنګه چې خپله د اظهار علما وایي بل شک چې په نورو ټولنو کې د مثالونه ورکړ شریعت په سیاسي چوکاټ کې هغه نه ده تطبیق لکه څنګه چې د غوږی دینی مصادر وایي پاکستان سیاسی اډانه او چوکاټ د اسلامي نظام نمائندگی نه کوي لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دینی مصادر کوم حکم کوي دا رقم د دې نظام نه ده هلته خو تپل دي هلته خو څوک حاکمیت د چا په لاس ورغی لکه شل کله زموږ سرنوشت په لاس کې هغه دین مهم نه دی هغه دا مهم دی بس صرف مادي ارتقا و دا ورته مهم ده دینی لحاظ کې ته
استاذ هدف ته جمهوریت حکومت څخه دی کده د پاکستان
په ټول معنا نه ده
د جمهوریت حکومت
څخه ما هدف دا چې په نور ټول نړۍ کې په هغه معنا سي اسلام سره کوم وای هغه نظام نست موږ چې سمپل نه لرو سي اسلامي نظام تشریح کوم توګه هغه د ټول قواعد تعمل مثال کې کوم حکومت د خپل مسلمان له خپل څو کال مخکې جوړ شو دا وسنه سیسی سره غلې د په زور باندې په تقودتا په وکړه غي اوپر نور هیوادونو کې د ستونزې سره افغانستان د څو قیاس کې نه پم نور هیوادونو په مثال اول د پاکستان کول د موږ مسله او قضيه تړل دا بالکل اقدامندانه ده د بایدار چوکو است افغانستان خلک خپل اختیار لري خپل مبارزه کوي د خپل اهداف لپاره نه د چا د لپاره اجندا لرو نه هدف البته موږ غواړو د دې هیواد مؤمنه خزه وي هغه خزه وي چې لکه څنګه د اسلام په صدر کې بیان کړي سي لکه څنګه چې صحابيات کې څنګه سره روایت دي هغه مثالونه ورکړي روایتونه اسلام کړی موږ وایو هغه څه تجارت دلته وو چې لکه حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها موږ سره موافق وي ستونزه نه لرو ولې زه د هغه چا سره ستونزه لرم چې غربي فکر لري هغه امریکایي فکر دلته کول غواړي اروپایي فکر تر کول غواړي دغه لپاره کار کوي شل کار دی غوته څنګه ځغاسته او دغه د هدف لپاره ځان ستړي کړي او اوس افتخار هم پکې هیڅ افتخار نه ده او هیڅ لاس راوړنه نه ده هغه ستاسو کړی دی په هیواد هم برباد کړی وو په سات نه هادي نه وو قصب نه هادي نه وو په شان نه هادي نه وو چې اوس موږ په کول ستړي دا یو څو ودانې جوړول چې تجارانو خپل مټ کړی دی تاسو لاس راوړنه نه دي دا یو تر څومره کورنۍ بمبارسي دي څومره خلک تر بمون لاندې مړ سو تاسو خوشاله ځوان کبو پارلمان کې ناست چوکۍ ناست او خوشاله ځوان هم لر بانکونه چورکه قلا وک کابل بانک ته سقوط وک نور مسائل وی ته خپل تاریخچه دي خلکو نه لګسي پټول غواړي بنا ان موږ دې هواد مالکین یو دا هواد په هغه طریقه جوړول چې څنګه اسلامي شریعت وایي
بارکزي صاحب تاسو د افغانستان په پارلمان کې یو غړی واست آیا دا دغه سیهواد و چې فحشا پکښ کې عامه و
متاسفانه هر څوک د خپل علاقه ور مورد افغانستان کې ویني زه فکر کوم فحشا څومره چې پاکستان کې و په افغانستان کې نه و او نه کېدای شي ځکه زمونږ ټولنه فحشه ټولنه نه و نه ده او نه به وشي یو دویم زه بیا هم
بله مجاهد صاحب وایي چې دوی د پاکستان استازي نه دي
زه تعجب کوم چې دی وای دی د پاکستان استازي نه دي زه تعجب کوم چې دی وای دی د امریکا سره جنگ کوي زه تعجب کوم چې دی وای چې دوی سیاسي اسلام نه کوي صحیح زه راځم که چیرته مجاهد صاحب آماده یې زه ورته وایم اول خو دوی ایما په خبره باندې پوی نشوله ځکه چې ما په واضح ټکو باندې ویل چې افغانستان د سنې چې تلويخ کاله مخکې مسلمان شوی ښه اما هدف دا او چې یعنی تاسو او د تاسو نه مخکې چې مجاهدینو او هغه نه مخکې چې خلک راغله او د اسلام په نوم باندې خلک ووژل مونږ ولې د مجاهدین د اسلام په نامه باندې څوکړل هغه بلډینګونه چې تاسو یادوي دا هغه تاسو مخکنه باداران دي او نن مونږ وینو چې د اسلام په نامه باندې څه کیږي دا تیر شل کاله سي یو ځای به د امریکا اشغال وکړو تاسو هم هغه مې اشغال ته مشروعیت ورکړ تاسو چیرته و سره و جنگیدلسته ا تاسو سلاده کومه ا تاسو پیسې د کومه وي تاسو په کوم خلک باندې مو لک ظلم وکړ زما نه ریږي چې تاسو د خلکو نه د یو سپیر په صفات باندې استفاده وکړله او دا تاسو واسطه خلکو مو جنګول څومره انتحاري عملو باندې تاسو خلکو وژه. آیا کله مو دا فکر کړی چې تاسو به هم خدای ته تګ لرئ او جواب ورکوئ؟
بارکسي صاحب، دوی وایي چې تاسو غربي مفکورې ته کار کړی دی په افغانستان کې.
هر هغه څوک چې د افغانستان پرمختګ لپاره کار کوي ادي اقل تیر سل کاله وخودله چې دوی وایي غربي مفکوره ده. د تعلیم مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکاریږي، د اصلاحاتو مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکاریږي، د قانون د تطبیق مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکاریږي، د انسان حقوق ته درناوی دوی ته غربي مفکوره ښکاریږي، ځکه دوی ځان سره کومه مفکوره د ژوند کولو طریقه نه لري او نه پوهیږي. دوی ته هغه شیان او مغزو کې انجکت شوي دي چې دوی بس په مغز یو خط باندې روان دي. حتی دوی دغه ادام کوي چې په دې ټول نړۍ کې، په دې ټول اسلامي نړۍ کې چې مسلمانان دي، یو میلیارد نه اضافه مسلمانان، دوی بیل مسلمانان دي، دوی بیل نظام غواړي او دوی ته یو هم د منلو وړ نه دي. حتی نن دا د دوی ادام دا وه چې یو زمونږ محترم مولوي چې نه پوهېږم څومره کتاب یې لوستی، څومره یې درس لوستی او څومره یې تعلیم دی، وایي تر مصر علماو باندې ډېر په ښه شیانو پوهېږي. حالان چې هغه کتابونه مالته لیکل شوي دي، بیا نور علما د هغې ځای نه اخیستی، ترجمه کړي، راوړي، په هغې کې تغییرات راوړي. په هر صورت زه هغه شیان نه وایم. هر څوک د خپل حد، توان، فکر، تعلیم، تحصیل او تجربې په چوکاټ کې غږیږي. زما خبره څه ده؟ زما خبره دا ده که چیرته اسلام نه سیاسي ګټه نه کیږي، آیا اسلامي امارات همدغه دی چې نن دی؟ په اسلامي نظام کې هیڅوک حق نه لري چې ښځه په عام سړک باندې ووهي، مګر هر ورځ د ښځې وهل ته کول شته. په اسلامي نظام کې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا سر ور پرې کړي، مګر دا کار هم ورځ جریان لري. په اسلامي امارات کې اولنی کس خلکو ته باید مسؤول جوابګوی امیر دی. تر ننه پورې د دوی امیر نه دی راغلی، تر ننه پورې هیڅ هغه عمل نه دی شوی چې موږ وایو ولا دغه اسلامي عمل دی. دوی فکر کوي چې ښځې موږ کور کې واسو دغه بس اسلامي عمل دی. چیرته دی د دوی خپل میرمنې؟ چیرته دی د دوی خپل لورګانې؟ دا یو شی ځان لپاره غواړي، یو شی خلکو لپاره غواړي. ځان لپاره موږ ولیدل، ام ستاسو مو ولیدل، ام تاسو نه مخکې مو ولیدل، ام تاسو بادران مو ولیدل، چې ځان لپاره شی غوښته مګر لپاره هیڅ شی نه غوښته. مخصوصا کله چې بحث د تعلیم او تحصیل راشي، فرض دی تعلیم
تعلیم خبر اسو مجاهد صاحب د تعلیم خبر اسو تاسو ویلی چې د نجونو ثانوي زده کړو ته زمينه نه برابره، دا په څه معنا ده د خبره؟
بلې، اول خدا باید وایم چې بیا هم د ستونزې د غلي په دین باندې سم نه پیږي. هر څه خپل عقل په دایره کې سنجي او فکر کوي دا وایي دا سمه خبره ده. اصلي دینی روایت او دینی لارښوونې هغه څه نه دي چې دا وایي. هغه وایي موږ دین نه له پاکستان پورې تړلی، نه د پاکستان الهام اخیستی، موږ دین افغانستان. زه هم وایم چې سلګونه کار دلته اسلام تیر شوی، خو نظام جوړول جلا مسله ده، خلکو مسلمانۍ جلا ده. خلک بېله شکه مسلمان دي، په ټول نړۍ کې لمونځ کوي، حج کوي، روزي نیسي، نور عبادت کوي، شرعي تکالیف په ځای کوي، ولې نظامونه ستونزې لري؟ ټول نظامونه ستونزې لري، هیڅوک باید انکار ونه کړي. بله موضوع دا ده چې موږ ټول اعمال الحمدلله اسلامي دي. اول سره غوړس یو غټه کتلم او به خلاغه جنایتکاران چې شل کاله د اشغال سره درېدلی او خپل ملک ورانه او خپل خلک وزل، ټول معاف کړه. دا اسلامي عمل نه و، دا اوس یو یو امن جوړ شوی، اطمینان جوړ شوی، دا اوس اسلامي عمل نه ده. د چا سر پلیس وي د تلوي ساتو کې ازادي راډیو ورسنۍ ده، یا په یو میاس کې راوخې په افغانستان کې د چا سر پلیس وي د تور ولې لګیږي؟ دا قوه خدا نه وي که دا خلک د وضعیت منفی خودل نه کوي، که تبلیغات نه کوي.
د بشري حقوقو د څار نړیواله ادارې ویل دي چې طالبانو په هلمند، غزنی او کندهار او همداراس په نور ولایتونو کې په خوانی نظامیان وژل دي. په دې اړه تاسو
یو د بشري د څار حقوقو د څار نه هادونه دي، او یو د افغانان د سويني په یو جرم او په یو شخصي جنایت سره څوک څوک جګیږي وزنی، یا جنگ د جنگ تیر شوی مسله، خلک تیر شوي دي، پتی تیر شوی، عقدی تیر شوی، او هغه هم پیگیری کیږي، نیول کیږي، بېرته مجازات کیږي، او هم شمېره د لسونه نه ده پورته. که دې نه یو غټه قضیه جوړیږي، یو نهاد راپور پې خپرې، نو موږ راسه خپل ټولنه کې باید شی عملي وګورو. دا راپور چې په اروپا کې خپور شوی، خو د دغسې هغولو له خولې نقل قول شوی، لکه دا اوس ما سره په مخاطبه ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له محاکمې او د یو چا د جرم ثابتېدو پرته یو انسان ته سزا ورکول د هغه وهل ډبول او شکنجه څه ډول تاسو ګڼئ؟
دا څوک نشي کوي منه ده اوس منه ده شکنجه منه ده وهل منه دي چې چاکړي وي هم مخه نیسو او یو جرم به وسی یو څوک به جکسي څوک به وي ولې هغه حساب کی محاسبه وسره کی محاکم موجود لري څوک په دې عام ډول باندې څوک نه ویل کی د کابل ښار کې څه ګرځم هیڅ د ویګانو کومه ښځه چا والد نه نه تور دسی لګي دا اتهام دسی پوری کی
بلې تر اوسه پوری څومره کسان محاکمه سوي دي او په دې برخه کې کومه محکمه کار کوي
علی محکمه چې د بستر محکمه هغه خپل کار شروع کړی دا نور محاکم هم په کابل کې او په ولایتو کې په کار بوخت دي هغه خلک چې دا تیر دوه نه کې موږ ټول سو بندیان د زندانونو نه خلاص نه کوم دا کړي یو جرمونه ډیر خفیف جرمونه وو سي کنه ول سي یو دوه میاشتې تحقیقات ثابت کړي دي هغه موږ پرې خو کم تعداد موږ لرو سي وسم تعداد ټول هیواد په ساته کې دی چې تر 3000 پورې زندانیان لرو هغه هم ټول دوسیه تر کار لاندې دي تر څېړنې لاندې دي او یو هم بې انصافي سره نه د مخسو نه مخ کیږي البته په دې مورد باندې لا هم بر کار لا ډیر سي او یا قوي سي محاکم باید لا پیاوړي سي دین انکار نه کوو هرڅه ابتدایي دي ولې زه اطمینان ورکوم چې عدالت تلته بشپړ پلي
تاسو د بشري حقوقو د څار په برخه کې کومه اداره لري
زموږ ټول حکومت د دغه حقوقي ادارې د انسان د حقوقو لپاره دفاع کوي او کار کوي یو هغه سازمانونه د سینمایشي توګه باندې راپورونه خبر یو داسې عملاً د حقوقو د طلب کېدو مخه نیسي هغه زموږ ټول نهادونه ته حکم سوی ده چې د هیڅ انسان سره باید ظلم ونه کړي که څوک چا باندې تجاوز کوي که څوک د چا مال خوري که چا باندې د چا حق نه ورکوي باید غامې وخوري دا تېر اونۍ کې زموږ حکم صادق دی خزو په مورد باندې دغه حقوق ضایع کیږي کور په کور دغه ارث نه ورکول کیږي یو ته مهریه نه ورکول کیږي یو ته حق د دیني سي خپل تسلیم د خپل ځوان ته اړونی سي دا مهم مسائل او فرمان په ورکول سره دا به ان شاء الله تطبیق سي او ټول عدلي ارګانونو ته ویل سي دا باید تطبیق کیږي ودرېږي د خزو غږ واوري د خزو راستونځي حل کی او ورسېږي وته
غلی بارکزي لستاس په پښتنه وکم شاغلی مجاهد صاحب وايي چې په افغانستان کې امنیت او همدارس عدالت تامینوي او د تکار روان دي آیا تاسو حاضر یاست چې افغانستان ته بیرته ستنسي
افغانستان زما کور دی زما ملک دی زما هویت دی زما تاریخ دی زه د هغه سره تعلق لرم دا چې زه نن د افغانستان باندې يم او دا زه غواړم تاسو ته واضح ټکو باندې وایم چې زما په ژوند کې اول نه ځل دی چې د خوخي بغیر ما خپل ملک د سیاسي ستونزو له کبله ترک کړي زه هغه افغان نه مچ د خارج نه راشم افغانستان کې کار وکم زه هغه افغان نه چې د دوی په دوران کې مې هم کار کاوه البته زکه چې تعلیم یافته وم او زړه مې په خوځو جنکیانو باندې خوګیده ما هغه وخت کې هم ما خپل محدودي او چوکاټ باندې ځباندې جنکیانو ته مې درس ورکوه زکه چې ما فیزیک او الجبر د شانه کې ډیر پیاوړی او ماغه فاکولټه ملوسته و نو مجاهدینو په وخت کې د کورنۍ جګړو په وخت کې او بیا چې بل سیاسي تعامل راغی په افغانستان کې چې دوی اوسامه ورنکړل امریکایان راغی او چې دوی هم راغی په اولو شپو کې اول افتو کې زمال تکابل کې و خو متاسفانه وضعیت او فضا دا رقم و چې حتی یوه ښځه زما سره نه سلاشته نه کوم والارډ یم نه کوم جنګ سالار یم نه کوم ټوپک سالار نه کوم قومندان نه کوم فاسد انسان او نه هم کوم څه وایي دا خلک چې پروژه اخلي او پروژه ورکوي مهرباني وکړئ تاسو سره ټول اسناد ستاسو په حکومت کې شته دی مراجعه وکړئ او راته وښایئ چې دغه بلند منزل یې تا دی دغه کور یې تا دی یا دغه بانک تعلق کړی هر چا سره باید د خپل کړنو په اساس باندې عمل او رویه وشي لطفا په ما باندې د نورو کړنو تاپه ما په مخ باندې مه لګوئ ما خپل ملک خپل خلکو نه دوه ځلې انتخاباتو ته ودرېدم او په دواړو ځلو باندې مې رایه ترلاسه کړه چې نه تنظیمي رایه وه نه قومي رایه وه نه مذهبي رایه وه د فکر په اساس باندې او د ارزښتونو پر مبنا باندې ماته رای راکړل شو نو زه ځان دې ته پړ کنم او زه هم اوس پورې هم فکر کوم چې ما غاستازه ته باید وکم د افغانستان د خلکو کله چې مې په خوا کوله او په هر صورت سره افغانستان د طالبانو یوازنی کور نه دی په سیاسي فکر باندې طالبان
نو تاسو به بیرته افغانستان ته لاړ شئ غواړي بیرته افغانستان اوس به بیرته ځئ
حتماً هغه وخت په افغانستان کې مشروع او مسؤل نظام را منځته شي. زه به افغانستان ته ځم. زه د افغانستان نه د باندې د افغانستان د خلکو د تخریب لپاره کار نه کوم. دا د دوی متاسفانه هغه تاریک او ړوند نظر دی چې د نورو پاک له باندې لري. زه اوس لګي دنیاوالو ته چې
مجاهد صاحب ته به ورسو
د برشری ناورین نه وژغوري او مرستې ورته ولېږي. دا زما غوښتنه ځکه زه په هغې باندې دردېږم. دوی ته به خلک مراجعه نه کوي، دوی ته به خلک خپل ستونزې نه وایي، مګر دا زه یم چې په ورځ کې 200 پیامونه راته راځي مختلف لارونه او خلک مرسته غواړي. دغه یو ستر تفاوت دی چې زه خپل د ملت په درد باندې دردېږم او نور د نورو په درد باندې خوشحاله کیږي، ځکه چې هغوی ته مهم دی او هغوی ته هماغه پلان او برنامه چې ورکړل شوی.
مجاهد صاحب، اغلی بارکزی ته خلکو رائے ورکړی و، پر دې باندې خلکو باور کړی و، خپل استازی ټاکلی و، د دوی تر تک سره بیرته افغانستان سره افغانستان ته که دوی غواړي چې بیرته راسي، تاسو دغه څنګه ګڼئ؟
اول خدا خبر تر اوسه موږ دې چاله راتک سره سن نه لرو. هر څوک راځي د هیواد او د خاور د ځکه د ژوندم کې کولای شي آرام کوي چې موږ وظیفه لرو امنیت تامین کوو د ژوند شرایط فراهم دا دا بکیږي. لکه نور افغانان چې ځوان کې ټول کولای شي د بارګزی صاحب په شمول ټول کولای شي راسي ځوانو کې، او دا اوس هم چې تللی او تښتېدلی د لچي چاله خوانم نه تایید شوی، هسې خپلې ویر اخیستي وتلي. وکړه ډېر وکیلانو دې نه مهم خلک راغلل تسته ځوان کې او اف ورته شوی د ډېر هغه خلک چې موږ په وینو لاسونه سرو اوس ګرځي په کابل کې په نورو ژوند کې دوی خپل سیاسي فعالیت درلود. هر صورت موږ ستونزه نه ورسره لرو، خو دا د هیواد تخریب ده چې هیواد کې د دې اوس سړي سارم نه پرې کېږي. ته هغه جنه ډنډوره وایې چې خلکو سر پرې خلکو ځوان په خطر کې تباهي روانه. دغه ډنډوره تبلیغات دي، د پروپاګاندا د دې هیواد بیخکنۍ ده، د دې هیواد لپاره بد نیت لري. که څوک دغه شعار بیا هم وایي زه خادم یم، بیا هم وایي زه هیواد ته کار کوم، نه سم منل. دلته یو کس نه ده وزل شوی، ته تشویش اچي خلکو سر ویل کېږي. چا سر ویل؟ د نوم او اخلاق داس وایي چې زه رسیدګي ورته وکړم. نه نه، دا پروپاګاندا باید بند کړي راسي د خپل هیواد ځوان.
د څار نړیوالی ادارې د په دغه اړه راپورونه ورکوي. مجاهد صاحب،
ځوان څار نړیوالی ادارې هغه د اروپایان دي او یا به امریکایان وي، خپل اقدیم لري، د معلوماتو خلام لري، او یا متاسفانه معلومات دغه چینلونو نه اخلي. لکه دوی جناب ما ویل موږ افغانان یو، دلته اوسېږو، ځوان کو راسي له خپلو منابعونه استفاده وکړو، د خپلو منابعونه معلومات دقیق کړو. د څار نړیوالې ادارې کوم خبره کړې ده؟ واقعیت لري په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بد ده، اقتصادي اسې کوم ادرس پیدا کیږي، دوی خلک وزل شوی دی په یو دوه درې میاشتو کې 100 نفر چیرې وزل شوی نوم دی واخلي. البته کوي څوک د چا سره دښمنی لري، شخصي بدی لري، دا خو د افغانستان یو ټولنه ده، دلته به بدی وي، څوک چې څوک به وزنی خو موږ نسو مجرمین. اوس هم را سره دي مسله، خلک دي، خلک یې وزیر دي، نیول شوی دي، محاکمه کې دوسیه روانه دي. نو داسې خو نه ده چې حکومت دستور ورکړي چې ټول خلک ووزنی یا خلک تعذیب کړي یا مجازات ور.
بلې بارکسي صاحب، تاسو څه سند لري، څه اسناد او شواهد لري چې دغه پیښه سوې دي په افغانستان کې، یعنی د افغانانو سره ظلم سوی دی؟
زه فکر کوم چې تاسو د افغانستان فیسبوکونو ته اکاونټونو ته مراجعه وکړئ، تاسو خپل پوهیږئ. یو کوم اخبار چې افغانستان نه حتی د نړیوالې په کچه باندې جوړیږي هغې ته مراجعه وکړئ. خپل راډیو آرشیف ته مراجعه وکړئ. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې څه لګیا دی او څه روان دی. که چیرته د انسانانو سرونه نه پرې کیږي، زه فکر کوم هغه څلور میرمنې چې میرمن صافی هم هلته وه چې محصله وه او د هغې کیسه د نړۍ په کچه باندې یوه کیسه وشوله، آیا سر یې ونه د بدن نه جلا شوی نه و؟ یو حتی دا درې ورځې مخکې دنه په کابل کې یو مور زوی وژل شوی نه و؟ آیا په ولایاتو کې چې پخواني خلک کار کړی د هغوی ژوند امن دی؟ آیا خلکو ته په دایکندي کې اجباري کوچ نه دی ورکړل شوی؟ آیا په فاریاب کې افغانان صحیح ده چې خپل مابینځ کې همیشه اختلاف درلوده، مګر یو نظام چې حاکم کیږي مسؤلیت امنیت راوستل او د خلکو د حقوقو ساتل دی. لیکي زما وظیفه نه ده، دا تاسو مسؤلیت دی. او دا چې دوی وایي چې ولا موږ ډنډوري وهو، موږ ډنډوري نه وهو، موږ د افغانستان خلکو د حق لپاره مبارزه هم کړې، د امریکا په وخت کې مې هم کړې، د امریکا نه مخکې مې هم کړې، نن به وکړم، سبا به هم وکړم. دا زما لاره ده او دې لارې نه شاتګ نه کیږم او ستاسو په تهدیدونو هم نه سر درته ټیټو او نه هم په فکر کې. خدای ژوند راکړي، خدای څوک غواړي را نه اخلي. تاسو خپل ډیر کوشش وکړه، انتحاري حمله مو را باندې وکړله، یو ځلې نه څو ځلې، حتی درې ورځې مخکې چې ستاسو حکومت راشي افغانستان کې، مګر موافق نشولسته. توکل مې پختای دی او باور مې په دې باندې دی چې حق به خپل ځای نیسي. مننه.
بله، ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه. د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادي رادیو.